بله. گوتوانی گوشی
صدای مرا قطع نکنی یک دفعه.
نه 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 ده تاقه بله. خوبه همیشه ده اوریدون
نظر سب مننه ده آنسر ده نوی فارمات هم ده اوست ده خپل مختوری ده با وارو اوریدون که با بیا اوروست ده قضاواتو که دوی نوکت پیغام نپریگ دی
بسیار بسیار پرشنان ده محترم خدا حافظتان
سلامت توسی دا ملګرو ملتونو سرمنشي وايي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا له خپلو بنسټونو حقونو او برابرۍ محرومې شوې دي. انټونی ګوتیرس پر طالبانو غږ کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو په هدف د خپلې ژمنتیا د اثبات لپاره د نجونو او ښځو د مشروع حقونو له خوندیتوب ډاډ ورکړي. وایي که چیرې کومې ستونزې د خپل ژمنې د اثبات لپاره د نجونو او ښځو ټول انساني حقونه په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت بیا د نجونو او ښځو د مشروع حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړی وایي که چیرې کومې ستونزې راپورته شوې وي زر به یې هوارې کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار مؤید یوسف نن په کابل کې د دویمې ورځې لپاره د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په خبرو اترو بوخت و. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمي ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د دوی د حکومت چارواکو له نوموړي او مل پلاوي سره په خبرو کې پر دې زیات ټینګار کړی چې پاکستان دې کړې ژمنې عملي کړي. مؤید یوسف پرون له خپل ملګري هیات سره په دوه ورځني سفر کابل ته راغلی او تر دې دمه یې له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. د برتانیا صدر اعظم وایي هیواد ختیځې اروپا ته په لوی شمېر کې د سرتیرو جنګي بیړیو او جنګي چټونو پر لیږلو غور کوي. بوریس جانسن ویلي له دې کاره هدف د اوکراین په وړاندې د روسیې له دښمنانه چلند سره مبارزه ده. جانسن پرون ناوخته په یو بیان کې وویل د پوځي اقداماتو دا ټولګه به کرملین ته ښکاره پیغام ورکړي چې ګواښونکي فعالیتونه یې د زغملو نه دي. د امریکا د کنزاس ایالت و اوسیدونکو خزه په دې تور محاکمه کیږي چې په سوریه کې د داعش د خزو د کندک قومندانه و. د امریکا د عدلی وزارت وایي 23 کلنه الیس فلوک په وروستیو کې په سوریه کې نیول شوی او د جمعې په ورځ د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې توقیف ځای ته واستول شوه. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتومي تړون بیا راژوندی کیدای شي. مکرون ټینګار کړی چې په دې هدف پیل شوې خبرې باید ګړندۍ شي او ایران د ټولو هغو ژمنو لپاره باید راوګرځي چې نړیوالو ته یې ورکړي دي. دوستانو تاسو زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوړی د ازادۍ راډیو په دې خبرونه کې د یادو خبرونو په تفصیل سربیره اوري چې د افغانستان چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي نن هم له پاکستان نه د ورغلي پلاوي سره په خبرو اترو بوختي. دا به مو اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا له خپلو بنسټیزو حقونو او برابرۍ محرومې شوې دي. د خبرونې په دوهمه نمایي کې به د ازادۍ راډیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی و بیا درته تکرار خپور کړو. همدارنګه به ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راواخلو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا له خپلو بنسټیزو حقونو او برابرۍ محرومې شوې دي. انټونی ګوتیرس پر طالبانو غږ کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو په هدف د خپلې ژمنتیا د اثبات لپاره د نجونو او ښځو ټول انساني حقونه په رسمیت وپیژني. د طالبانو حکومت بیا د نجونو او ښځو د مشروع حقونو له خوندیتوب ډاډ ورکوي او وایي که چیرې کومې ستونزې راپورته شوې وي زر به پای ته ورسیږي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
مکتبونه بندې زمونږ اندېښنه ډېره زیاته ده.
رڼا نومیږي او د لوګر اوسیدونکي ده. په نهم ټولګي کې پرې د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځي دروازې بندې شوې. مهمه غوښتنه یې د ښوونځیو بیا پرانیستل دي.
د نجونو مکتبونه زر تر زره زموږ پر مخ خلاص کړي چې موږ خپل مکتبونه ته ولاړ سو، خپل زده کړو کو، درسونه ووایو او خپل هیلو ته ورسیږو.
د افغان نجلۍ د غږ نړیوالو په زلونو بدرګه کړی. تر دې چې اوس د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا د زده کړې، کار او برابرۍ له حقونو محرومې شوې. انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه پر طالب چارواکو غږ کړی چې په واقعي او ژمن ډول له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره د نجونو خو ټول انساني حقونه په رسمیت وپیژني او ترې ساتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی بیا ازادي رادیو ته وویل د خوځو ټول مشروع حقونه خوندي دي او حکومت یې ترې ملاتړ کوي.
ټول حقوق به ورته رسیږي. په ځینو ځایونو کې کومې ستونزې د اقتصادي مسایلو له امله او یا نورو ستونزو له امله څرګرې شوي وي، هڅې روانې دي تر څو هغه هم حل شي.
د خوځو د حقونو فعاله تمنا صدیقي هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه د افغان جنو خوځو د حقونو د خوندیتوب او پایښت لپاره مهمه بولي.
د حقوق از طرفه
د حقونو باید ټول دولتونه هغه که مشروع وي او یا هم نامشروع مني که د حقونو ورنکړل شي د حقوق حکومتونو کړي تنګيږي
تر همیشه.
وخت د طالبان ول رسیدو وروسته د نجونو خوځو په زده کړو او کار محدودیتونه وځي شوې. تر خوای د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د توصيو په نوم خوځو ته د حجاب کولو او محرم پرته پته غاتک بندیز هم اندېخني راپورته کړي. د خوځو د حقونو فعالانی د طالبانو د حکومت داکړنی ورو ورو د دوی د نوې ملسیز واکمنۍ ته ستنیدل بولي. هغه مهال نجونو او خوځو د کار زده کړې او محرم پرته د ګرځېدو حق نه درلود. د همدې اندېخلو له امله په کابل کې نجونو او خوځو څو ځله لاریونونه او اعتراضونه هم کړي. تر دې چې د دې معترضینو د مخکخي پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پروانی د طالبانو لخوا زندانی شوي او اوس هم د دوی په توقیف کې دي. خو د طالبانو حکومت دا خبره نه مني.
په تیرو څو میاشتو کې پرله پسې د نړیوالې ټولنې لخوا او همدارنګه د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو لخوا طالبانو حکومت له نیوکو او انتقادونو سره مخ دی چې د ښځو د زده کړو او کار په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. بلخوا طالبان وایي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د عنعناتو په چوکاټ کې د ښځو زده کړو او کار ته ژمن دي. خلا هم په ګڼو سیمو کې ښوونځي تړلې دي، ښځې کارونو ته په ځانګړې توګه دولتي دندو ته نشي تللی. د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او همدارنګه د ښځو د حقونو له فعالې ملالۍ شینواري سره مې په تېره خپرونه کې دا موضوع شریکه کړه او له هغې مې وپوښتل چې اصلا دغه ستونزه چیرته د طالبانو څومره خپلې ژمنې عملي کړي.
سلامونه سب تاسو تاسو د تلویزیون د رادیو درنو اوریدونکو ته. طالبانو ژمنې زدلته انسپ یو ستونزه وینم، هغه دا دی چې طالبانو اصلا ژمن نه دي ښځو د حقونو ته. دا خو یو واقعي خبره ده. اصلا زه دغلته په افغانستان کې یم، متاسفانه چې زه ګورم چې دوی کومه ژمنتیا زه د دوی نه وینم. مثلا د ښوونځي تړل او نن سبا د دې خلاصول او بیا بیرخ بیا وایي چې شرایط باید موږ جوړ کړو. بیرته د دې دا شرایط څنګه دوی جوړي دې ته هم موږ اوس حیران یو چې څنګه دا په یو ولایت کې دا شرایط پوره دي او په بل ولایت کې نه دي پوره. زه د دوی دغه چارو ته حیران یم. مثلا مزار شریف کې څنګه دا شرایط پوره دي او په ننګرهار کې دا شرایط نه دي پوره.
ملالۍ شینواري یوازې د تعلیم مسله خو نه ده، د ښځو د کار موضوع هم ده. د ښځو د کار په برخه کې تاسو د کوم پرم
داسې درته وایم. زه مثلا په شخصي بانکونو کې خزن ناشتي دي کار کاندي، اما په دولتي بانک کې خزه کار نشي کړې. زه اوس دغه دوه ګونه برخورد د طالبانو ته ایران یم چې کچیرته شرایط نه دي برابر، ول یو ځکه برابر دی یو ځکه نه دي برابر. مثلا زه دغه ته ګورم په افغانستان کې چې یو طالب مثلا د خزو یو کمزای چی کم بندیز باید پکې دوی د دوی طرفه لګول شوی، خپل طالب بار پکې ګرځي. آیا دا نر نه دی چې د خزو مثلا په یو مؤسسه کې دا بار بار ګرځي او ځانته دا حق ورکړي چې زه باید
کلن راته وایي وبخې چې کدا ډول برخورد دوام وکړي چې تاسو ورته اشاره وکړه دوه ګونی برخورد دی وی پالیسي نشټواله پایلې به چې دی افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت او خزو لپاره.
اصلا خو زه فکر کړم چې دلته اصلي ستونزه دی او واقعي نظام نشټون دی. دلته څوک جواب ورکوونکي نه دي، ستونزه دا ده. دلته دا خبره نه ده زه د یو افغان سیاستوال په توګه د دې نه ډار نه لرم چې زه د طالب نه ډار ولرم. زه د دغه بې نظمۍ نه چې د دې موجوده ده دلته څوک مسؤلیت نه اخلي. یعنی بالکل هر څه فردي شوی دی. یو څوک راځي یو څوک وژني بیا وایي چې ولا دا خو موږ نه دی وژلي خو ټول څڼې را پرېښي او غوړې کړې وایي موږ طالبان یو. موږ نه پوهېږو چې اوس دا طالب خلکو ته مزاحمت کا دا یو یو د سیمه کوم سی د ایسای غړي دي د
مننه کوم ملاله شنوار
خلک وژل کیږي راتل کیږي اما څوک کې په قصه کې نه دي. زه انسب زه د دین اندېښنه نه لرم چې د ښځو حق به ورکړ شي کنه. زه د دین اندېښنه لرم چې هر څوک براشي او د خلکو حقوق به تر پښو لاندې کړي او هیڅ څوک د دې ځواب ورکوونکی
ډېره زیاته مننه
مسؤلیت
واخلي. ډېره زیاته مننه ملاله شنوار دی افغانستان دی ولسی جرګي پوخانی غړی او د سولې د هڅو یو پوخانی فعال چې د افغانستان کې د ښځو د حقونو د زده کړو او کار پر مسله خبرې را سره کولې.
خبر او له خبر ورها خو
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا
د ملګرو ملتونو یو ریپورت وایي لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړی د څه باندې سل پوخانی دولتي کارکونکو وشل شوې دي. تفصیل هم په دې ریپورت کې
لکه چې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړی تر سلو زیات پوخانی دولتي کارکونکو له محاکمې پرته وشل شوې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د وژنو دغه اداګانی پر واقعیت ولړې دي. د جرمنی خبری آژانس د پرونی راپور په حواله د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش امنیت شورا ته ویلي چې دوا پر دریمه برخه وژنې د برحاله چارواکو او په هغوی پورې د تړلو کسانو لخوا سوي دي. د سرمنشي دغه داخلي راپور لمخې چې جرمنی خبری آژانس وایي یوه کاپی دوی ته هم رسیدلې څه باندې 50 مشکوکې وژنې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان په څنګ پورې تړلو کسانو کړې دي. ملګرو ملتونو دغه اداګانې چې د اگست میاشتې له نیمایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت لخوا ترلاسه کړي دقیقې بللې دي. دغه اداګانې د پخوانی دولت د چارواکو ترڅنګ د امنیتي ځواکونو د غړو او پوځي پرسونل د وژل کېدو په تړاو دي. راپور وایي په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو فعالان او ژورنالیستان هم له حملو، فشارونو، ځورونې، جبري نیولو، ناوړه چلند او وژنو سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونو ویلي چې د مدني ټولنې اته غړي او دوه درستنیو کارکونکو یا د طالبانو یا هم نور افراطي وسلوالو یا هم نامعلومو حمله کوونکو لخوا وژل شوی دي. طالبانو چې په دغو وژنو او سرغړونو کې خپل دخالت رد کړي تر دې مخکې دا کړي و چې پر ټول افغانستان واکمنان سیوي چې ورسره د امنیتي پیښو اندازه هم تقریبا صفر تر کم شوی ده.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف نن هم په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه د دوی د حکومت چارواکو له نوموړي او ملپلاوي سره په خبرو کې پر دې زیات ټینګار کړی چې کړي ژمنې دي عملي کړي. تفصیلې په دې ریپورت کې
موید یوسف چې د یو پلاوی په مشرۍ پرون شنبه کابل ته رسیدلی تر اوسه د یو شمېر طالب چارواکو سره یې لیدلي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره د دې لیدو کتو ډېره برخه د دوه اړخیزو سوداګریزو مسایلو په اړه وه. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې ښاغلي یوسف پاکستاني رسنیو ته ویلي وه چې کابل ته باید د سفر پر مهال د نورو موضوعاتو تر څنګ د ډیورن پر کرښه هم طالبانو سره بحث وکړي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع رد کړه چې پر ډیورن کرښه به بحث وسي. ښاغلی کریمی وایي چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به نن هم له یو شمېر طالب چارواکو سره وګوري خو د لیدنو کتنو او خبرو د اجنډا او دا چې له چا سره به وګوري ډېر جزئیات یې ورنه کړل.
نه خیر په موضوعاتو باندې بحثونه نه کېږي ولی دوه اړخیز تجارت دوه اړخیزې اړیکې د مهاجرینو ستونزې تجارانو د اموالو د انتقال د خط دواړو غاړو ته د تګ راتګ همدارنګه ځینې وړې ستونزې چې د دواړو خواوو ته کله کله پېښېږي پر پردونه دغو امنیتي مسایلو په اړه باندې به خبرې او بحثونه کېږي. دغه څه دي چې د اجنډا توګه جوړوي.
ښاغلی کریمی ټینګار کوي د طالبانو د حکومت چارواکو پر پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې دوه اړخیز باور رامنځته کولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښې همکارۍ لپاره د کومې ژمنې چې کړي عملي دي کړي. د طالبانو حکومت پرون د دغو لیدو کتو په اړه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دواړو لورو ته پر ټاپي
چاپ، کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پر پروژو هم خبرې شوې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له لومړي مرستیال عبدالسلام حنفي سره وکتل او د سوداګرۍ ترانزیت او اتصال د ودې لپاره یې د پاکستان او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په افغانستان کې زیات کسان مجبور شوي چې د غازو پر ځای د پخلی او کورونو تودولو لپاره د لرګیو کارولو ته مخه کړي. دوی وایي د غازو پر ځای د لرګیو رانیول ورته اقتصادي تمامېږي. سالم احمد یې په اړه تفصیل لري.
اوس چې د جمی شپې ورځې دی، په افغانستان کې د غازو بیا لوړه سوي چې ډیر خلک یې مجبور کړي د مایع غازو پر ځای د اړتیا په وخت کې د لرګیو کارولو ته مخه کړي. د پژواک خبری اژانس په حواله په کندهار کې لرګیو ته په بازارونو کې تقاضا زیاته سوي ده او زیات کسان د پخلی، د کورونو تودولو او نورو اړتیاو لپاره د غازو پر ځای لرګي کاروي. د بخاریو یو دکاندار جمشید ویلی چې د غازو په نسبت د لرګیو قیمتونه ټیټ دي چې خلک یې درانیولو وس لري. د کندهار په سرپوزه کې د لرګیو یو پلورونکی حاجی شاولی ویلی چې د 4.5 کیلوګرامه لرګیو بیا له 300 تر 500 افغانیو ده، خو د غازو د 1 کیلو بیا 15 اتیا افغانیو ته رسیدلې ده. په افغانستان کې چې ډیره برخه برېښنا وارداتي ده، د برېښنا پرچاوي هم په دې وروستیو کې زیاته سوې ده. وروسته له هغې چې د اګست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بېلابېلو سازمانونو خبرداری ورکړی دی. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې هم دا اوس د ژمي پر مهال 30 میلیونه وګړي چې له بېوزلۍ کړیږي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارده ډالر هم د امریکا په بانکونو کې کنګل سوي او په افغانستان کې دولتي مامورین شکایت کوي چې معاشونه هم پر وخت نه ورکول کیږي. په عین حال کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت رالوېدلی او د خوراکي توکو بیې هم خورا لوړې سوي دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم رازو دا سیمه او نره مسئلو تا دا برطانی صدر اعظم وای هیواد ختیز اروپا تا پا لویش مرکی دا سرتیرو جنگی بیړیو او جنگی جیټونو پر لیږلو خبر کی. بلخوا د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د تهران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اتومي تړون بیا راژوندی کیدای شي. همکار مې اسدالله لودین موضوعات تعقیب کړي دي. لودین صاحب، راځئ چې لومړی د برتانیا د صدر اعظم د څرګندونو په اړه واورو. په وروستیو کې د ختیز او همدارنګ روسیې ترمنځ د اوکراین او بخېد لویدیځو هیوادونو او روسیې ترمنځ د اوکراین پر سر کړکېچ زیات شوی دی. د برتانیا صدر اعظم په دغه څرګندونو کې څه ویلي؟
او د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن تازه څرګندونې کړي او ویلي دي چې دای په دې غور کوي یا هیواد په دې غور کوي چې په لوی شمیر کې د سرتیرو جنگی بیړیو او جنگی جیټینو یو ټولګه ولېږي ختیځي اروپا ته. بوریس جانسن له دې کار هدف د اوکراین په وړاندې د روسیې له دښمنانه چلند سره مبارزه یاد کړی ده. جانسن پرونه وخت په یو بیان کې ویلي د پوځي اقداماتو دا ټولګه به د کرملین چارواکو ته د ښکاره پیغام ورکړي چې ګواښونکي فعالیتونه د زغملو نه دي. د خبره بریتانیا تل د روسیې د بریدونو په اړه د ناټو متحدانو سره درېږي. د بریتانیا صدر اعظم دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ناټو نورو غړو هیوادونو هم له اوکراین د ملاتړ ډیرولو ته ټټر وهلی. روسیې د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تحرکات زیات کړي دي او لویدیځ قدرتونه داسې ویره لري چې ممکن روسیا پر اوکراین یرغل وکړي. پرون فرانسې هم اعلان وکړ چې رومانیا ته سلګونه سرتیری استوي. رومانیا د ختیځ اروپا هغه هیواد دی چې له اوکراین او مولداوا سره ګډه پوله لري. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي و چې یو وړه ډله سرتیری ختیځ اروپا ته لیږي.
د فرانسې د ولسمشر څرګندونې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اتومي تړون په اړه کلند راته وای.
او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وای د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اتومي تړون بیا ژوندۍ کیدای شي. ماکرون ټینګار کړی چې په دې هدف پیل شوی خبرې باید ګړندۍ شي او ایران ټولو هغو ژمنو ته راوګرځي چې نړیوالو ته یې ورکړي دي. ماکرون له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره تر پرونی یو ټلیفوني خبرو وروسته ویلي د ډیپلوماټیک جوړجاړي امکان شته او په خبره یې دا اړینه چاره ده. د ماکرون دفتر نن د جنوري په 13 ویلي د اټومي تړون په اړه هر ډول خبرې دا اجابوي چې خیل لوري یې ښکارا او کافی ژمنتیاوي ولري. د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندې کېدو په اړه له تیر کال راهیسې په ویانا کې خبرې روانې دي، خو تر اوسه یې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي درلودلې.
ډیره زیاته مننه کوو دوستان. اوس هم راځئ چې څو سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله د انګلند په وړاندې د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته تیاری نیسي چې راتلونکي سه شنبه د ویسټ انډیز د انټیګا ښار په سر ویوان ریچارډز لوبغالي کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل چې راتلونکي لوبه مهمه ده او د افغانستان د 19 کلنو لوبډله اوس د لوبې لپاره تیاری نیسي. د افغانستان 19 کلنو ځوانانو په خپل مخکینی لوبه کې سریلانکا ته په څلورو منډو ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووته. ښاغلی هوتک دغه شان له زیمبابوي سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سیالیو ځنډیدلو په اړه وویل چې د تخنیکی ستونزو له امله دا سیالۍ د دویم ځل لپاره وځنډېدې، خو افغان لوبډله له بنګلادیش سره لوبې لري چې دوی غواړي لوبډله ورته تیار کړي. د غزنی غیږنیونکو د غیږنیونې په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړ. د بدني روزنې ورزش ادارې نن یکشنبه د یو خبر په خپرولو سره ویلي دي چې په دې سیالیو کې د غزنی ولایت اتو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې له دې ډلې 5 غیږنیونکو خپلو سیالانو ته ماته ورکړه او لومړی مقام یې خپل کړ. دا غیږنیونکي غزنی ته له ستنېدو وروسته د ولایت د ورزشی امریت او د غزنی د خلکو لوري وستایل شول. د غیګنیونی د سیالی په ننګرهار کې پیل شوې وه چې د شپږو ولایتونو غیګنیونکو په کې برخه اخیستې وه. د دې سیالیو د جوړولو هدف د لوبغاړو هڅول او د لوبغاړو د وړتیاو را برسېره کول خودل شوی. د کامیرون د فوټبال لوبډلې 2-0 ګامبیا لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افریقا د ملتونو په جام کې تیر شپه کوربه کامیرون لوبډله د ګامبیا لوبډلې سره د لوبې میدان ته ښکته شوه چې د کامیرون لوبډله د 2 ګولونو په وهلو سره د میدان ګټونکې لوبډله شوه. له دې بریا سره کامیرون لوبډله بریالی شوه چې د افریقا د ملتونو جام نیمه پای لوبې ته لار وکړي. د دې لوبې دواړه ګولونه تکوا کامبی ووهل. کامیرون فوټبال لوبډلې تر دې مخکې کومور لوبډله ماته کړې وه او ګامبیا هم له ګینا لوبډلې څخه لوبه ګټلې وه.
سپورتي خبرونه مو واوریدل دوستانو. څو شیبې وروسته به بیا هم یو شمیر تفصیلي رپورټونه او همدارنګه د ازادۍ رادیو د شلمې کلیزې په مناسبت ستاسو پیغامونه راغلو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
اما چې مو د خبرونه په فایل کې ویل او مخکې زموږ د نننیو خبرونه به هم خبرې چې نن موږ د ازادي رادیو شلمه کالیزه لمانځو. په دې مناسبت باندې ځانګړي خبرونه لرو. کله چې شل کاله مخکې د ازادي رادیو خبرونه فایل شوې، انډریس الویس د ازادۍ راډیو له لومړنیو مشرانو څخه و. نوموړی اوس په ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو کې د نږدې ختیځ د بیلابیلو څانګو لپاره د سیمه ییز مشر په توګه دنده ترسره کوي. د ازادۍ راډیو د شلمې کالیزې په مناسبت باندې زموږ اوریدونکو ته دا پیغام لري.
ګرانو اوریدونکو، ازادۍ راډیو شل کال وړاندې په همدې ورځ خپله لومړۍ خپرونه پیل کړه. هغه ورځ څخه رئیسی منتاست ورځنی تازه او وروست پیخو پرله بیپاره معلومات وړاندې کوو او هم دغه ورځ تاسو ته تفریحی او تعلیمی خبرونه چمتو کوو. تاسو کولی شئ زموږ د ورځنی رادیوی خبرونو سربیره د ازادۍ رادیو په وبپاڼه او ټولنیزو رسنیو کې هم موږ تعقیب کړئ. موږ اوغانانو ته دا فرصت هم برابره و چې له یو بل سره خبره وکړي. موږ شل کاله دمخه خپله خبرونه پیل کړې او اوس هم هر ورځ ستاسو سره یو.
د ازادۍ راډیو، ازادۍ اروپا راډیو د نږدې ختیځ د څانګو سیمه ییز مشر انډریس الویس و چې د ازادۍ راډیو د شلمې کالیزې په مناسبت باندې زموږ اوریدونکو ته پیغام درلود. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
ازادۍ راډیو
څو شپې وروسته به د تاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راواخلو، په کومو کې چې تاسو د ازادي راډیو د خبرونو په اړه نظرونه څرګند کړي دي. همدارنګه د خبرونې په دوهم نمای کې تر شنه اسمان لاندې د پروګرام تکرار هم خبريږي، خو تر هغې مخکې راځو یو ریپورت ته. روزګان کې میشت کوچیان وایي رامنځته شوې وچکالۍ د حیواناتو څړځایونه له منځه وړي دي او حیوانات یې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په ورته مهال ولایتي مسولین وایي د کوچانو د څارویو د غذایي موادو برابرولو ته یې له وړاندې پلان جوړ کړی دی. نور حال په دې ریپورت کې.
د څارویو په دې ژغونو پوهېدل سخت ده، خو کوچان چې له دې څارویو سره یې زیات وخت تیر کړي وایي خواړه ترې غواړي خو دی نه لري. دا څاروی چې شمیر شاوخوا 300 تر رسیږي کوچانو د ترینکوټ شار اړوند د څاګي په سیمه کې په یو داشته کې د خپلو خیمو تر څنګ په یو غوجل کې بندې کړي دي. په دغه ولایت کې میشت کوچان وایي شته وچکالو یې څړځایونه له منځه وړي دي او د خپلو حیواناتو د غذایي موادو پیدا کولو ته اندېښمن دي. لډلې په دغه ولایت کې ګلروپ وایي تیر حکومت هم ورته پاملرنه ونه کړه او وسنی حکومت هم تر اوسه پورې ستونزې نه دی اوریدلې. نو موړی وایي ګڼ شمیر ساری د خوړو د نشټوالي له امله مړه سوي هم دي.
وروره جواری نسته، وروره پروړونه نسته، وروره کال نه وي په ګرم سو، وروره له دې باده به که خدای کالونه آباد کړو کارونه سره سم سول دې اوس دا سات کې خو ډیر کارونه سره خراب دي. سول و جمړې سولې د تنګ جمړې سوي دي او بل ورور له تنګ ولوجې دا وری و مرغمانه چولې دي، نو له ډیر مشکلات سره دا اوس وخت سره تړلې دي.
دا به و پنځوس کلن دا روخان دی چې د ترینکوټ شار اړوند د چرمګر سیمې پر سر په لوړه دښته کې خیمې درولې دي او د خیمې مخې ته یې خپلو څارویو ته وچواښه اچوي ځکه څړځایونه وچ سوي او د څارویو لپاره د خوراک پکښې کې څه نسته. دی وایي شاوخوا 250 میږې لري خو وایي ټولو ته خواړه په پیسو رانیسي.
حیوانات لرو جواری په 300 ورته رانیسو، په سم خرڅېږي په 15-16000 روپۍ باندې. په یو خوروار پروړ په لسو پسو باندې خورو هغه په 15-16000 ورته رانیسو. مصرفونه کوي، مرضونه ډېر دي، دواوې ورته رانیسو، یو بوتل په 1500 په 2000 په 3000 ورته رانیسو، یو پیکټ ګولۍ دي هغه په 1500 راکوي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداری بوختی او د ټولو اقتصاد هم پر همدې کرنه او مالداری ولاړ دی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي په اورزګان کې د نورو کلونو په پرتله وچکالی ډیره زیاته ده او د نورو برخو ترڅنګ د څاروي برخې ته هم زیان اړولې دي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری پر ریاست کې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې یو پروژه چې هغه د مالدارانو د لیزونه و چې برمی بورته وکیږي هلته به سپان ورته کینل کیږي تر څو مالداران هلته د پسونو د څړ د پاره ځایونه ولري، مالي امکانات ولرو، موږ به د کوچانو د ریاست سره په هماهنګي د مالدارانو لاسنیوی په دې برخه کې د ایواني خوراکي توکو په برخه کې موږ د ایچ آر ډی او ان سی سی موسسه په مرسته میاشت موږ ایواني خوراکات توزیع کړل.
خو د دې ټولو کوچانو هیلې روانو ورشتونو ته دي، یعنی راتلونکي پسرلی ته چې آباد بوي او څاروي به یې په ګېډه مړی وي. خو دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې آیا راتلونکي کال به آباد وي او کنه، او کو بیا هم د کوچانو څاری ټول کال هم دا ډول په بغارو.
نو د ازادي راډیو سره زه بیخي ډیر اړ کلرم، خواندم راکی ته بیا مې په سمېږي یو د خیر خبر اورم، یو څه سم دم معنا پر شو کې بیا دې تاب نه زړه در توام سپیږی د سلور او یم یار زای کار یغم پریشی دی بیا راغلم چې ازما راډیو هغه نو بیا کوته لم خوش کرا سره کې ته څه کوم ما څه سپیږی سم یا و چې راډیو نه ازادي ماته خوند را نو دا څه خوند را باندې کې چې نه صدق بیا دې ازادي راډیو زه تاب نه لرم.
شاولی سلارزه د کونړ ولایت د کونړ غږ مجلې مسول مدیر، زه هم د شلمی کالیز د ازادۍ راډیو د شلمی کالیز په مناسبت د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته مبارکي وایم. د ازادي راډیو اوس هم زمون په هیواد کې ځانګړی ارزښت لري. زمون خلک په خپل باندې سیمو کې په ډیره په مینه اوري. د ازادي راډیو زمون په هیواد کې د قومونو د یووالي، د ځوانانو د بیداری او د دیو د یو موټی کېدو، د اطلاع رسونې په برخه کې، همدارنګه د بشري حقوقو، د ناقضینو په وړاندې مبارزه، او د لکه د بلګې په ډول د شنه اسمان لاندې برنامه، همدارنګه د خپلو د ورکشو عزیزانو په لټه کې، دا هغه څه دي چې د ازادۍ راډیو په خپل وخت سره رسولي.
اوس هم مخکې له دې چې تر شنه اسمان لاندې د خپرونې چې پرون ژوندۍ بڼه باندې خپره شوې، اوس یې تکرار درته خپور کړو. پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان کې ښځې او نجونې د کار او تعلیم له حق څخه محروم کړای شوې دي. انټونی ګوتیرش تیره شپه په یو ټویټ کې لیکلي چې ښځې او نجونې له برابر عدالت څخه هم بې برخې دي. ښاغلي ګوتیرش لیکلي که طالبان غواړي چې د نړیوالې ټولنې د برخې په توګه خپل واقعي تعهد وښيي او حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي، باید د هر نجلۍ او ښځې اساسي او بشري حقونه پر ځای کړي. طالبانو په اکثره دولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو اجازه تر اوسه نه ده ورکړې، او په زیاتو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم نه دي پرانستل شوي. طالبانو مخکې ویلي وو چې په دې اړه پر یو طرزالعمل کار کوي چې په بشپړېدو سره به د شریعت په چوکاټ کې د ښځو د کار او د ټولو نجونو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو یو داخلي رپورټ وایي له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړی د څه باندې سل تنه پخواني دولتي کارکوونکي وژل شوي دي. رپورټ وایي چې دوه پر درېمه برخه وژنې د طالبانو سره د تړلو کسانو لخوا شوي دي. په 50 نورو وژنو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډله ښکیل بلل شوې ده. طالب چارواکو پر لپسې هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندي د دوی وسلوال دي د ځینو پخوانیو دولتي مامورینو په وژنو کې لاس ولري. د برتانیا صدر اعظم وایي هیواد ختیځي اروپا ته په لوی شمیر کې د سرتیرو، جنگي بیړیو او جنگي جیټونو پر لیکلو غور کوي. بوریس جانسن ویلي له دې کاري هدف ته اوکراین په وړاندې د روسیې له دښمنانه چلند سره مبارزه ده. جانسن پرون ناوخته په یو بیان کې ویل د پوځي اقداماتو دا ټولګه به کرملین ته ښکاره پیغام ورکړي چې ګواښونکي فعالیتونه یې د زغملو نه دي. د په خبره برتانیا تل د روسیې د بریدونو په اړه د ناټو له متحدانو سره درېږي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون بیا ژوندی کیدای شي. ماکرون ټینګار کړی چې په دې هدف پیل شوې خبرې باید ګړندۍ شي او ایران ټولو هغه ژمنو ته راګرځي چې نړیوالو ته یې ورکړي دي. دوستانو زموږه غلازادي رادیو نه اوري، وس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیس پروګرام ترازو ترشنه اسمان لاندې پروګرام وړاندې کیږي. دا پروګرام اصلا پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی او نن تاسو تکرار اوریدلی شئ.
ترشنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د جنوري 10مه د آزادی رادیو شلمه کالی زده موږ نن د ترشنا اسمان لاندې خبرونه چې د آزادی رادیو یو له پخوانیو خبرونو څخه ده د مناسبت ځانګړي کړی ده. په دې خبرونه کې د آزادی رادیو د شل کلن مزل په اړه خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو او د یو شمیر نورو سبشبي نظرونه سره اورو. تاسو درنو اوریدونکو ته هم نوبت درکو چې خپل نظر را سره شریک کړئ. آزادی رادیو د 2002 میلادي کال د جنوري په 10مه پیل شو. په لومړیو څو میاشتو کې خبرونه 2 ساعته وي، خو ډیر ژر 12 ساعته شوه. د سرویګانو پر اساس آزادی رادیو ډیر ژر تر نورو رسنیو چې ډیر کلونه په خوای رسنیز فعالیت پیل کړی وو، د اوریدونکو د شمیر له نظر مخکښ شوه. آزادی رادیو د 12 ساعته رادیوي خبرونه ترڅنګ ویدیوی راپورونه چمتو کوي په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو کې هم فعالیت لري، او د فعالیت ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې البته د فعالیت ترڅنګ په پښتو، دری او انګلیسي ژبو ویبپاڼې هم لري. ازادي راډیو په شاوخوا ول شارونو کې د اف ام ترڅنګ په ټول افغانستان کې په ایم خبرونه کوي. موږ نن څو تنو ته بلنه ورکړلې چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. د ولسی جرګې پخوانی غړی محترمه شکریا بارکزی همدا شپه د ټلیفون لاري را سره ده. ستاسو په نظر ازادي راډیو په دې شوار پیل شوی دی چې په افغانستان کې به د بیان له ازادي، د دیموکراسي او ولسواکۍ له خپرېدو، د بشري حقونو له تقوی سره مرسته کوي د خپلو خپرونو له لارې، په دې برخه کې کار څومره اغیزمن تاسو ته ښکاري؟
زاول کاستا ستاسو محترم ټول کارکونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایم، ځکه چې په تېر شل کال کې کوم ارزښتونو لپاره چې ازادي راډیو غوښته کار وکړي، پښتون ازادي د بیان، د بشر د حقوقو تامین، د افغانستان د غږ، افغانستان هر ګوټ ګوټ ته رسیدل، خلکو ته نه تنها یوازې د هغوی د حقوقو بلکې تعلیمي، تربیتي، سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي او ادبي خپرونو په خپرولو سره په رښتیا هم تاسو د سیو زمينه د افغانستان خلکو لپاره برابر کړل چې صرف نظر لدی چې خلک چیرته اوسیږي، مګر یو د بل حال نه خبري، یو د بل پر رسم او په دودو پر اواج باندې خبري، او یو د بل حق احترام کولو او پیژندلو لپاره اګه اوسی. زه فکر کوم چې کوم ارزښتونه چې تاسو هغې پر بنسټ باندې ازادي راډیو جوړه شوې یا د اقل چې زه خپله تجربه لرم، د هغه اولین هفتو ورځو نه چې تاسو په خپل فعالیت پیل وکړ، زه هم شاید هم او هم میلمانه هم تاسو اکثر پروګرامو کې په دې تیر شل کلونو کې زه فکر کوم چې تر ډیره هده پورې یو آزاد تریبیون تاسو د افغانستان خلکو په اختیار کې کیښوده چې خپل نظر ټول مسایل پکله باندې وایي، ټولنیز، سیاسي، اجتماعي، حقوقي، حتی شخصي مسایلو باندې وغږیږي. زه فکر کوم دا خپل د هغه ارزښتونو د ودې او په ټولنه کې بستر هوار کول وځي نن هم ازادي راډیو ډیر مینوال لري، او زه فکر کوم چې تاسو او د ازادي راډیو کار واقعا د قدر وړ دی، ځکه چې ډیر په انډول وساتل او د دې ترڅنګ خلکو ته مختلف سیاسي فکرونو ته تاسو زمينه د دې برابر کړل چې یو بل سره د احترام په اساس باندې چلان ولري، ټوپک پریدي او د خبرو اترو لارې د یو بل سره وکړي. یعنی دا یو بل نوې تجربه په افغانستان کې چې سړی بقای لدینه چې جنگ وکړي او ټوپک په لاس یې ووژن سي او یا هم ووژني کوای شي چې خپل خبرې، خپل پیام خلکو ته ورسوي.
ډیره زیاته مننه محترمه شکری بارکزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ بل میلمه ښاغلی محمد یوسف پښتون دی، د افغانستان د شوروونی پخوانی وزیر. پښتون صاحب، تاسو د کابینه غړی وی، د رسنیو یو دنده دا ده چې د خلکو مشکلات تر چارواکو ورسوي او د چارواکو خبرې تر خلکو ورسوي. په ځینو مواردو کې ځینو چارواکو مشتویل دي چې تاسو د فلانی مسالې یا د فلانی ستونزې په اړه راپور ورکړ، لږ وروسته مش پریکړه وکړه چې هغه ستونزې حل کو، یعنی تر هغه مخکې مش متوجه نه وي ستونزې ته. تاسو هم له داسې کوم مورد سره مخامخ شوی یاست؟
زه ګرځر د مخصوص اندر ازادي په ایسا کې په دې ځکه ډیر تشکر زنه کوم چې حق اصلي مسایل ګرځو دوی راپور ته کول، دوی په تفصیل سره خلکو ته ورور ټول. په حقیقت کې علمی په هنه، تخنیکی په هنه د شروع به د رسنیو څخه کېدل شي، البته بیا هم پر اساس رسنیو دغه راډیو ازادي و دا ته دغه شروع او حکومت یو خپل پروګرام جوړاوه د دغه څخه تاثیرات او څخه دغه خبرو او د دې اته د بعضی مخصوص حالات کې چې حکومت یا وزیر به یا یمین به کافی اندازه تجربه نه درلودل، د دې سبب دغه اخصله مشوره اخستل. دا مشوره ولی ولی څوک نه و، تخنیکی خلک بخیل لږ په 2001 2002 خبرې کوم، د 2003 خبرې کوم، په هغه وخت کې مش تخنیکی امکانات بیخي محدود و. البته یو دلیل لا سراونه شه په دتیر شلو کال کې څه وېده چې د ځوان طبقې لپاره تر یو لک نفر اضافه تربیه شوی دي، لیکن اوس یو بدبختي ده چې یو لک نفر ټول بیکار دي. اما دغه دغه د ځوانانو فهم چې د ځوانانو د ته مجبورې چې ورسي واقعیان د علم غشتنه وکړي د علم خواته لاړ شي. دا بیا هم د رسنیو د خوا فشار راغلی و، د رسنیو د خوا د فهم راغلی و، بیا هم په راس کې راډیو ازادي و او راډیو ازادي پروګرام پر دغه باندې زما د خیاله دا زه د ما خبره ده یو عادي سړي د فامیل سم چې پوښتنه وکړي په یو کلی کې هغه راډیو ازادي ته په دغه احترام بولي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی یوسف پښتون، د ښار جوړونې پخوانی وزیر، چې د ازادي راډیو په دې ځانګړې خپرونې کې مو ګډون وکړ. دا ترشنه اسمان لاندې خبرونه ده او دا خبرونه مو د ازادي راډیو د خبرونو د پایل شلمې کالیزې ته ځانګړې ده. د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر او په پراګ کې د افغانستان لوی سفیر شهزادګل اریوبی، ستاسو په نظر د دې راډیو خبرونو د افغانانو پر ذهنیت یا د معلوماتو د سوي په لوړولو کې څه اغیز او تاثیر درلودل دی او کنه؟
بله، دا خو ډیره مهمه ده. او دا رادیو چې د اصل د کلیوالو د لارې پرتو سیمو رادیو دی، چې هغه ځای کې اکثره نور خبرونه نه وي، ډیره کم خبرونه وي. دوی د نړیوالو غږ او خلکو ته رسولی دی او د هغه خلکو د لارې پرتو سیمو چې کلو بانډو کې ژوند کوي او ډیر په مشکلاتو کې دي، دا غوي مشکلات نړیوالو ته رسولی، دولت ته رسولی دي او د هغه خلک چې ستونزې لري دغه خنومندګي کړی دي. زه په خپل چې په افغانستان کې او ما چې اکثره به مې چې موټر کې خو چې وزیر نو ما وخت مې خپل ډرایو کول او ما باز دې ډیر په شوق اوریدل دي. دوی برنامه ډیر ګټورې وي او ډیر معلومات او په وخت معلومات و. نو هغه نو ورسته او سوشل میډیا کې د تاسو د کوم خبرونه چې دا ټول تعقیبوم کغه د ترشنه اسمان لاندې روان شوړي دي او د نور څومره برنامه چې دي اکثره ډېر ګټور دي او خلکو ته خصوصا د خلکو سره د مرکې چې کوي نو بحثونه چې روان وي او د افغانستان په حالاتو باندې روزمره بحثونه کیږي، هغه واقعات چې په افغانستان کې په دې مشکل حالات کې پیښیږي هغه د نړیوالو تر سوي او د یو ډیر غټ همکاري دی او خو فرصت دی تاسو رادیو دی ولس لپاره، د خلکو لپاره چې دوی مشکلات خلکو ته رسیږي.
ډیره زیاته مننه. په چک جمهوریت کې د افغانستان لوی سفیر ښاغلی اریوبی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ بل میلمه په ایران کې د افغانستان لوی سفیر ښاغلی عبدالغفور لیوال دی. لیوال صاحب په خپلم یو موده په ازادي رادیو کې کار کړی دی، دغه هغه وختونه چې در پیادوي څه احساس کوي؟
او مننه. خیر، هغه وختونه ډیر استثنایي وختونه وو او لڅو اړخونه نظم لپاره مهمه و. یو خو ازادي رادیو کې زما ژوند او زما کار او زما خاطرات شاید زما د ژوند یو ډیر جالب او په زړه پورې تجربو څخه وی سره لدی چې کم وختو مګر لڅو اړخونه زما لپاره جالب. یو دا چې په افغانستان کې شاید لډیر مودې وروسته د لومړي ځل لپاره د یو مسلکی خبريالۍ او د ژورنالیزم د یوې داسې وسیلې چې هغه تقریبا د افغانستان د خلکو د ژوند یو لوی برخه تر پوښښ لاندې راوستله، د دې تجربه نوې وه. او په تیر بیا چې دغه رسنۍ دولتي نه وه، ځکه تر هغو پورې چې ازادي راډیو او نورې راډیوګانې په افغانستان کې بین المللي فعالیت کوي خلکو فکر کاوه چې راډیو یوازې دولتي خبرونه خپروي، مګر د ازادۍ د بیان د وینا د ازادۍ لپاره د پریکټس او تمرین تر ټولو ښه خستیجو چې هر چا ورته لاسرسی درلود، اته په مغاوایلو کې هم عام خلکو خپل غږ ترې اورېده یا د عام خلکو د اړتیا وړ مسایل پکې خبرېدل. په خپل د دې دغه افغانستان کې د بیلابیل سیمو او لري پرتو سیمو تر پوښښ لاندې راوستل دی وی راډیو د پاره دا په خپل یو پزروپورې رسنیزه تجربه وا چې زه د صحت سو هم چې وروسته د نورو افغاني رسنیو او حتی بین المللي رسنیو هم په افغانستان کې د دې له تجربې نه ډیره ښه ګټه واخیستله. په خپل د نننه په راډیو کې هم د چارو د تنظیم او بیا د افغانستان غونډې یو ځانګړي هیواد چې هغه وخت له دغه اساسات او بنیادونه او بنسټونه ډیر جوړ شوي نه و، د کار تنظیم، ویش او ترتیب، تخنیکی مسائل، مایکروفون، مینی ډیسک، سټډیو، بیا دا شیان کاملا نوي و، لومړنۍ تجربه وي. مثلا زما په یادیږي ما خپل لومړنۍ افغان بی سیم شماره هم د همدې آزادۍ راډیو سره د کار په وخت کې ترلاسه کړه، یعنی په دې معنی چې زه په آزادۍ راډیو کې وم چې په افغانستان کې دغه د موبایل د ګرځن د ټلیفونونو سیستم فعال شو. تر هغه مخکې موږ گزارشونه د ساتلایت ټلیفونونو چې هلته په کابل کې تورایا یا سورایا بلله دغه په وسیله به پراک سره رابطه ټینګوله، یعنی له تخنیکي پلوه هم جالبه وه چې لومړنۍ تجربې کېدلې. د همدې دپاره هم په د افغانستان په سطحه د ژورنالیستیکو تجربو او په سطحه له تخنیکي پلوه او له مفهومي پلوه یا له محتوایي پلوه او هم زما دپاره د یو شخص په حیث د ژورنالیزم د تجربې په زړه پورې دوره.
لیوال صاحب، مخکې په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر ښاغلی اریوبی وویل چې ازادي راډیو په کلیوالي سیمو کې خلک ډیر په شوق اوري. ستاسو په نظر د دې دلیل دا دی چې ازادي راډیو په کلیوالي سیمو کې اوریدل کیږي او نورې رسنۍ هلته نشته، او که دلیل دا کېدای شي چې ازادي راډیو د خلکو په ژبه خبرونه کوي؟
خزه د صحت سو هم چې دوه درې دلایل یا څو ګڼ عوامل به وي. یو دا چې له تخنیکي پلوه شاید دا خلک نورو راډیوګانو ته اوس ډېر لاسرسی ونه لري او دا اسانه وي کوریج په اصطلاح یا پوښښې ښه دی. دې کې هم شک نشته چې د خلکو په ژبه باندې د متن د وړاندې کولو موضوع هم ډیره مهمه ده. ان د عام خلکو د اخیستنې د سطح سره سم دا به هم مهم وي. د محتوا له نظره هم زه فکر کوم عام خلک لري پرتو سیمو کې، کلیوالو سیمو کې خلک هغه رسنۍ اوري چې د دوی د اړتیا وړ محتوا ورکوي، یعنی هغه ډول خبرونه، هغه ډول اطلاعات، هغه ډول خبرتیاوې چې دوی ورته اړتیا لري. خو یو برخه بل هم مهمه ده، هغه د خلکو باور دی، اعتماد دی. په سیاستونو کې که هر څومره پیچلی او په ډیر مهارت سره هم رسنۍ ولوبول شي او له هر څومره عام او کم سواده خلکو سره یې سروکار وي، د خلک د هغه اجتماعي شعور له کبله ورورو پوهیږي چې قصه څه ده. زه داسې حد سو هم چې ازادۍ راډیو نسبت شاید نورو ته د اعتماد او باور له مخې هم د افغانستان د خلکو د باور ساتلو اصل ته پام کړی دی، او په سیاستونو کې، په سیاسي لوبو کې د هڅه کړې چې بې پري واوسي، کوم خاص ډلې ته یا کوم خاص وسلوال لوري ته د تبلیغاتو په یو د پروپاګندې او تبلیغاتو په یو دستګاه بدل نشي. یو دلیل شاید دا وي، اعتماد او باور.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه له ازادي راډیو اوري. نننې خبرونه مو د ازادي راډیو شلمې کالیزې ته ځانګړې ده. یو شمېر شخصیتونو خپل نظرونه په سب باندې را لېږلي دي. د دوی نظرونو به هم سره واورو. لومړی به په ولسی جرګه کې د خوست خلکو د پخواني استازي کمال ناصر اصولي نظر واورو.
د ازادي راډیو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې اوریدل کیږي او اوریدونکو لري،
او خپل رادیو هم خپل بی طرفانه سیاست ساتلای ده او اوریدونکو هم کوشش کوي چې ازادي رادیو په خطوګه باندې واوري.
د ولسی جرګې پخوانی غړي ګلالۍ ساپې نصر به هم سره واورو.
ازادي رادیو شلمه کلیزه د دې رادیو امینوالو ته او هم چرن کارکونکو ته د زړه کومې مبارکي وایم. دا رادیو په دې شل کلونو کې توانې دلې ده چې د خلکو غږ چارواکو ته په ډیر اما پوره مسلکی توب باندې ورسه یو هم چرن ایوادوال د نړۍ او د افغانستان د ټولو پیښو او خبرونو نه خبر کی. البته یو بی پری معلومات همیشه وړاندې کړی دي. زه خپل یو د اوریدونکو نه یم او زه د رادیو خبرونه واقعا ستایم. هیله من یم چې هم دا رقم نور کلونه هم خو زلیږي د ټولو د بریاو په هیله.
اوس د افغانستان د کرنې او مالداري پخوانی وزیر ډاکټر انوار الحق احادی د ټلیفون لاري را سره دی. احادی صاحب، تاسو په تیرو شلو کلونو کې بیلابیل لوړې چوکۍ درلودې په کابینه کې وي تقریبا همیشه. ازادي راډیو پرونو ستاسو سره ستاسو په خپل د کار په برخه کې څومره ست کړی ده؟ ځینو چارواکو مشتویل دي چې ځینو ستونزو ته د راډیو لاري متوجي شوی دي.
از منګا پیغام اکثرا یا کله کله د ازادي راډیو له حاضر نه بارسه ده. زه فکر کوم چې شخصا زما لپاره یوازې په مسلکی سطح باندې د ازادي راډیو اهمیت نه دی، بلکې په ملي سطح باندې دی. په دې معنا چې په خوا د ثور د کودتا نه مخکې افغانستان خپل راډیو درلودل او هغه مرجع و د خبرو د تبصرې او داسې نورو. خو د جهاد په وخت کې صدا دا زیاتر بی بی سی او امریکای غږ ته واوخته، او بیا د 1990 کال را په دی خو بیا ازادي رادیو سره پکې زیاته برخه درلودلې ده. او د ازادي رادیو پروګرامونه ډېر وسیع دي، 12 ساعته دي، او زما په عقیده پروګرامونه عمیق دي، مسلکی دي، علمي دي، نو ډېر زیاته استفاده ورزنه کیږي. مسلکی استفاده طبعا کله کله بس ده کوم راپور د کوم وزارت کې بس منګه مسولیت درلود د غیر ارتباط باندې به هم سره کله کله راپورونه نشیدل. او ما خپل سهار به می زیاتر دی منځو چای د وخت سره د ازادي رادیو د خبرو سره شروع کوو، او فکر کوم چې ډیر زیات افغانانو هم په همدغه ډول باندې خپل خبرونه زیاتر په دې تیرو څو کلونو کې سره د ازادي رادیو له حاضر نه وړي.
اوس په هم د افغانستان د ملي پیوستون ګوند مشر سید اسحاق ګیلانی نظر سره واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. د رادیو ازادي شل کلن سالگری تا دزرد کمی مبارکی وایم. پداشل کاله که رادیو آزادی در افغانستان در خلکو سره قدم پا قدم پا مختلله، او مونگ در دوی در زحمتون و احسان مندیو علا پاک در دوی در نورم توفیق ورکی چه در افغانستان در خلکو پی اتحاد اتفاق او پا هنگ خبرونه چه واقعیتونه دی او د جامعه پیټوله ناراضی پاغه باندې ډیر اقدام وکي. علامه سرفراز الله را خدای دې تاسو ټول ته چې په دا شل کال کې زحمت ایستلې ډیر ثوابونه په نصیب کې.
په ولسی جرګه کې د خلکو استاذ محترمه شینکی کډوخیل د ټلیفون لاري را سره ده. ستاسو په نظر ازادي رادیو په تیرو شلو کلونو کې د خلکو د اذهانو پر روشنولو کې یا د خلکو د معلوماتو د سوي په لوړولو کې تبن چی رول بل لرلې؟ خو څومره د نورو رسنوي په پرتله
منل دا وسه خبره. زه فکر کوم چې مختلف رسنوي معاصر واقع شي، خصوصا د افغانستان په ده شل کلن جوان که او به تاثیر نوی، لیکن هر رسانه خپل ځان ته ځانګړتیا ولري چې ځینې رسانه متاسفانه د ځینې علایقو یا د شخصي غوښتنو یا د ځینې سیاسي مسایلو یا څیرو یا حرکتونو څخه متاثر شولې او خپل اصلي مسیر او دریز خدشه داره. که زما پان بنده ازادي رادیو گزارشونه، راپورونه، ډیر دقیق او زه فکر کوم هغه مسائل یا اخبار چې حتی په شک موجودو نشته نکړي نه دی خپل به طرفي په ټول مسایلو کې پورا ساتل او په ټولنه کې په ټول مسایلو باندې ډیر ښه گزارشونه راپورونه او تحقیقات درلود او له ولس سره یې خلکو سره شریکه کړي. زه فکر کوم چې ازادي رادیو د افغانستان ګوډ ګوډ کې خلک ورته علاقه مند دي او باندې اعتبار لري او غواړي چې واوري یعنی یو رقم یو مرجع سي هغه تایید یو واقع حادثه یو خبر د نظر همیشه غواړي چې د ازادي رادیو لارې څخه واوري او مطمئنه شي یعنی خپل اعتبار په ټولنه کې ساتلی او معلومدار همیشه په مخ مختلف مسائل باندې په ټولنیز مسائل سیاسي اقتصادي په ټول مسائل باندې بحث کړی ده او یو زما په اند باندې یو با اعتباره دقیقه موثقه او مؤثره رسنۍ وه چې په ټولنه کې خورا ورته ضرورت شته او علاقه مندان نارینه او ښځینه کلیوال او ښاري خلک
دا شیبه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر ډاکټر سید مخدوم رهین د ټلیفون لاري را سره دی. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی وایم. تاسو په افغانستان کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر وای چې ازادي رادیو په خبرونو پیل وکړ، څه خاطره ترې لرئ؟
اول خو د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته مبارکي وایم او هیله لرم چې په راتلونکو کې هم ازادي رادیو دا توفیق ولري چې د اطلاع رسولو په ساحه کې بیا هم خلکو ته ښه خدمتونه ولاندې وکړي. یو ځل بیا تاسو ته مبارکي وایم او شل کاله مخکې چې ازادي رادیو راغی په افغانستان کې زه ډیر خوشاله وم. اما که چې بی بی سی راغې زما نظر دا و چې باید رسنی و داخلی یا خارجی رسنی و شمیر زیاد شي چې خلکو ته هر یو جلا جلا ښه اطلاع رسانی وکړي.
ډېره زیاته مننه. دا خپرونه مو یعنی ترشنه اسمان لاندې خپرونه مو د ازادي راډیو شلمی کالیزې ته ځانګړې ده. اوس به هم په پاکستان کې د افغانستان د پخوانی سفیر او همدارس د افغانستان د مالیه د پخوانی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال نظر وورو.
د ازادي راډیو د شلمی کالیزې په مناسبت د ازادي راډیو بنسټي خودونکو چلوونکو او په ځانګړې توګه د نوموړي راډیو زړورو او هدفمندو خبري اعلانو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. بېله شکه چې په هیواد کې مو د مطبوعاتو پراختیا او پرمختیا د تیرو دوه لسیزو یو تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده چې د ازادۍ رادیو پرته به دا لاسته راوړنه نیمګړې وای. زه د ازادۍ رادیو له پایله تر اوسه مینهوال او اورېدونکی پاتې شوی یم. ما په تیرو شلو کلونو کې د ازادۍ رادیو خپرونې نه یوازې دا چې د محتوا او کیفیت له پلوه بلکې همدارنګه د نړیوالو منلو ژورنالیستیکي معیارونو په وړاندې کې تر ټولو درنې موندلې. همدا دلیل دی چې نوموړي رادیو په افغانستان کې تر ټولو ډیر اوریدونکي لري. د ازادۍ رادیو د لا ډیرو بریالیتوبونو په هیله.
په پاکستان کې د افغانستان په خوانې سفیر او د افغانستان د مالی په خوانې وزیر شاخلې عمر زاخلوالو لټولو اوریدونکو او خپل درنو ملمنو ډېر ډېر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
سوبادر ته پخو او بدر ترالو سوبادر ته پخو یار زم در سرا خونه دې روان شجو یار زم در سرا خونه دې روان شجوږي او بدر ترالو সবাদের তপখ ওবাদের তারলো সবাদের তপখ জরজনদের সারা কোনে দেউরনে শুধুগি জরজনদের সারা কোনে দেউরনে শুধুগি I never در کبینه و چوگی و با در ترانو سا با در تفاقو یارزم در سرم خانه درانش جوگی یارزم در سرم خانه درانش دما و با در ترانو سا با در تفاقو و با در ترانو سا با در تفاقو یارزم در سرم خانه درانش جوگی یارزم در سرم خانه درانش جوگی سینگار بینا و جوگی و با در ترانو سا با در تفاقو یارزم در سرم خانه درانش جوگی و با در ترانو سا با در تفاقو یارزم در سرم خانه در آره میدان بارش کمان بشت میدان میدان آبه رو دار